دا مشال رادیو دا او دا مهال په پېښور کې د ماپښین یو او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتون ترڅنګ اونیز خبرونه تاندې هلي او جمهوریت هم در خبرو. خو تر ټولو وړاندې خبرونه اورو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا مخالفه سیاسي مشران تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلع ته د خپل سفرونو پر وخت د صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. د مومند اوسیدونکو د حکومت غوښتنه کوي چې په مومند بند منصوبه کې دی دوی ته نوکری ورکړل شي او هغه عکس چې پخوانی افریقایي ولسمشر نیلسن منډیرا په جیل کې جوړ کړی وو په سبا باندې 1,12,000 ډالر خرڅ شو. د خبرونو تفصیل. د مومند ضلع اوسیدونکو وای د ډیر انتظار وروسته د دوی په سیمه کې پر مومند ډیم کار پیل شو. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ډیم کې د ټول کارکونکو د مومند سیمه څخه وټاکي. چارواکي وایي د سباندې 300 ارب روپو په لګښت جوړیدونکي ډیم به 800 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ پر مومند بند کار پرانیسته وکړه. یو ځایي مشر ګلزاده مومند وایي 250 مشران د ډیم د پرانیستې دستوري ته ورتلل خو چا پرې نه ښودل چې خپلې غوښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي.
منګه ورتلو خو څنګه منګه پری نه غوستو زمونږ دغه مطالبه دي چې څومره هم نو کړی نه راځي هغه دې خلکو شي څومره سیم په دې کې لیبر لګي خبر دې خلکو شي څومره چې هم په کې ګاډي یوز کیږي هم دې خلکو ګاډي کې په دې کې استعمال شي په بار نه په کې خلک نه راځي زمونږ دغه خبرو له ورتلو خو پری نه غوستو.
د مومندو ډیم چې د سوات نه بهیدون کې سیند پر اوبو د مومندو پنډیالې او پلانګار په غرونو کې جوړیږي. د پنډیالې امبار او پلانګار اوسیدونکو وایي چې په دغه پروژه کې دی د دوی د سیمو خلکو ته نوکری او ارزانه بجلی ورکړل شي. ځایي مشران وایي دوی غوښتل وزیر اعظم ته خپلې مسلې بیان کړي خو چا د بند جوړولو دستوري ته پرې نه ښودل. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپل سفرونه زیات کړي دي. عمران خان تیره ورځ مومندو او د نوړاندې جنوبي وزیرستان خیبر او رګزو د باجوړ سفرونه کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي عمران خان قبایلی ضلعو ته د خپل تګ پر وخت تش اعلانونه کوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابکوای باید وزیر اعظم اوس پر خپلو اعلانونو عملی کار پیل کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران دا تورونه ردوي او وای حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو شمیر پروژې پیل کړي دي او وزیر اعظم غواړي چې د قبایلو د مسلو حل ته زیات پام وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه مشاورتي لویه جرګه نن خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیګا مشال رادیو ته وویل چې له 3,200 څخه زیاتو ګډونوالو یې په 1,500 کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر وړاندیزونو او هدنو بحث وکړ. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ انتخاباتو د 12 امیدوارانو په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د ګل په ورځ له پیل شوې لویې جرګې نه بایکاټ اعلان کړی او طالبانو هم دا نمایشي بللې ده. دا لویه جرګه په داسې مهال کېږي چې د مې پر لومړۍ نیټه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شو. په کورمه کې د علي شیرزو اوسیدونکو او مشران له څلورو ورځو په احتجاج دي. په ساده کې د خپل احتجاجي ناستې پر وخت سیمې خلک غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ودرول شي. په احتجاج کې شامل ملک تاج محمد او رگزی وای دغه یوه لانجمنه ځمکه ده او په عدالت کې پرې مقدمه هم روانه ده.
کچری مو مطالبات باندې سنجیدگی سره غور ور نه کړل شو دا بدی مسمار نه کړل شو مو مطالبات او نه منل شو حل نه کړل شو قانوني مطالبات دي ناغنه بعد به سبا کې دي چې مو دا پلان وي سبا به ان شاء الله د ټولي خیمه رخلو ای سی دفتر مخ کې بلګو ټول دې والته.
بلخوا د تیندو مشران یا د ازمکه خپل ملکیت کړي او وای پر خپل ازمکه د نورو سیمونو د راغلو خلکو قبضه نه مني. د تیندو پر مزکه د دوانو غاړو ترمن جنگونه هم شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ازادې اروپا راډیو خبریالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادې اروپا راډیو سرپرست مشر ډیزی سینډر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان یې له لسیزو راهیسې په خطرناکو سیمو کې خبریالي کوي چې دا هیڅکله یو اسانه کار نه دی. نوموړی وایي د دې راډیو د بیلابیلو څانګو خبریالان له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مئی پر لومړۍ نیټه د مشال راډیو د کازکۍ څانګې خبریاله ثانیا پولیسو د پښتنو لپاره ونیوله ځکه چې هغې د حکومت ضد مظاهرې په اړه خبریالي کوله. په بیان کې تیر کال په کابل کې د هغه برید یادونه هم شوې چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان ووژل شول. بیان همدارا زیاتوي چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر له تیرو 15 میاشتو راهیسې تړلې پروت دی. هغه عکس چې د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په زندان کې جوړ کړی و په نیویارک کې په یوې نیلامۍ کې په څه باندې 1,12,000 ډالر خرڅ شو. نیلسن منډیلا په دغه جیل کې 13 کاله تیر کړي وو. منډیلا دغه عکس په 2002 کال کې د کیپ ټاون سره نږدې د رابن جزیرې په یو جیل کې جوړ کړی وو. تیره ورځ یې په نیلامۍ کې د قیمت اټکل د 6,000 ډالرو نه تر 90,000 ډالرو پورې شوی و خو تر دې ګران خرڅ شو. او بل خبر دا چې سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټانکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړې. د سعودي سرکاري خبري ادارې اس پی ای تیره ورځ ویلي دوی ته په ملګرو ملتونو کې ایراني ناظم الامور د مرستې رسمي خواست کړې وو او ماحول ته د زیان نه رسولو د یقیني کولو سره یې د دغه ټانکر د عملې د حفاظت او ورته د مرستې رسولو لپاره ټول ګامونه پورته کړل. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ شپېته پیسې غستل کیږي او په 1.20 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.85 روپۍ 50 پیسې او په 1.95 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.80 روپۍ او په 3.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.80 روپۍ او په 3.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.83 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 26 او 21، ژوب کې 21 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ځینې ګوندونه وایي وزیر اعظم د صوبای اسمبلی انتخاباتي کمپاین په مخه قبایلو ته سفرونه کوي.
مونږ دا مطالبه کړو چې وزیر اعظم سره د الیکشن کمیشن د کار نه منع کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان سولې په اړه مشورتي لویه جرګه نن پای ته ورسیږي. هلته په قطر کې د امریکایي استازي او طالبان ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دي. بلخو په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف په ګډون ځینې ګوندونه وایي د کمسنۍ ودونو ضد قانوني مسودې تر منظوري مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل نظر اړین وو. خو د کونسل مشر وایي
موږ ته بیز نه ورکړی دی چې د کمسنۍ واده حوصله افزایي نه ده پکار.
د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي په صوبه کې د ایچ آی وی ایډز لرونکو کسانو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د ښځو په اړه ځانګړې خبرونه تاندې هیلې هم در خپرو. او په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د موروثي سیاست او په ګوندونو کې د جمهوري روایتو پر موضوع بحث اوري.
په ټول دنیا کې چې کوم دا طریقې کار شته
د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین د تبدیل کړی شي او د یو کورنۍ بار بار موقع ملای.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غل مشال رادیو ساوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې دا هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ پاتې د مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سرازو د راپور پر لور په خبر پرتوخا کې د اپوزیشن ځینې ګوندونه وایي قبایلو ته د وزیر اعظم عمران خان سفرونه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته د کمپاین معنا لري. سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې وزیر اعظم ممندو ته ولاړ او هلته هم د پرمختیاي پروژو اعلانونه وکړل. د ویم نېشنل ګوند یو مشر سره حسین بابک وایي وزیر اعظم د اعلانونو پر ځای عملي اقدامات وکړي. د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل یو مشر عنایت الله بیا وایي انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې قبایلو ته د وزیر اعظم او د واکمن ګوند تحریک انصاف د چارواکو د سفرونو مخه ونیسي، خو تحریک انصاف سیاستوالان بیا د اپوزیشن دا تورونه بې ځایه بولي. په دې اړه نور حال منور شاره کوي.
وزیر اعظم عمران خان په 13 موده کې د باجوړ، مومندو، خیبر، اورکزو او جنوبی وزیرستان سفرونه هم کړی دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وای عمران خان د قبایلی ضلعو په سفرونو کې تش اعلانونه کوي خو عملی کارکردګي یې د نشت برابر ده.
وارد دا چې دا کوم نسی وارد دی چې هغه جاری کی 3% برخره چې هغه یقیني کې کوم اعلان کړی دی زیاده 100 ارب روپے سالانه چې کوم دی خپل ار تقریر کې دا خبره کوي چې دا بدل ته لګو په کاردار چې پغی باندې کار شروع کی په ټوله قبایلی سیمه کې چسورا کورونه د خلکو روان شوی دي ذاتی املاکو ته تاوان شه په کاردار چې دا غیر لپاره په عملی توګه باندې دی اعلان وکي چې کوم انضمام دی او انتظامی توګه باندې چې هغه یقیني کی او ظاهر خبره چې کوم کډوال دي اوس پورې په لکونو خلک د پټانه بهر دي چې دا غي واپسی یقیني کی تر اوسه پورې موبایل یا د موبایل سرویس چې دغه کار نه کوي چې هغه عملی کی.
دا راز د متحده مجلس عمل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی عنایت الله تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو د سفرونو په ترڅ کې په غیر قانوني توګه د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین شروع کړی دی.
موږ دا مطالبه کړو چې وزیر اعظم صاحب د الیکشن کمیشن د کار نه منع کړي. هغه خپل ټول سرکاري مشینری استعمالی، گورنر دفتر استعمالی، وزیر اعلی دفتر استعمالی او پدے سره سره د پولیټیکل ایجنٹ آفس او سمنا فورس دی هغه استعمالی خلق خپل جلسو ته پدی باندې راولي او الیکشن نمخ کې الیکشن د ګټلو کوشش
کوي. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی فضل الهی دا تور نه ردوي او وایي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي.
چې کوم کار لپاره زموږ مشر وزیر اعلی صاحب او بیا زموږ اختر مشر عمران خان صاحب چې هغه دي او هغه اعلان کوي نو تشه اعلان بالکل نه دي. ورسره ورسره کار شروع دی، دا صحت کارډ شروع دی، دا ایجوکیشن باندې کار شروع دی، دا اسکولونه بحال شو، دا اسکولونه چې پګاره بلډینګونو کې شروع کا اپوزیشن چې څومره دې د دا تکلیف لري به انتها کرپشن به کولو په فاټا کې هیڅ قسم اکاونټیبلټی نه و اته صاحب نو نس اډیټو صرف او صرف دغه وجنا
بلخوا په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نظام داوړ وای دغه سیمو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفرونو باوجود تر اوسه کم کارونه شوې دي.
سیاسي ټکمي اهل زیاتره اعلانات یا خو بل طرفه چې کم دغه پی ټی ایم په ځبه باندې دلته په حکومت باندې پرېشر دی.
په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پر مهال فیصله شوې ده چې یادو سیمو ته هر کال د قومي مالیاتي ایوارډ 3% یعنی سل ارب روپی ورکول کیږي او دا راز به په راتلونکو لسو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې د زرو ارب روپو پرمختیایي کارونه کولای شي.
دا مشال ریډیو دا
از مجغله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان پر لور ټاکل شوی چې د سولې پړه د افغانستان مشورتي لوی جرګه نن پای ته ورسیږي او خپل سپارښتنی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پیل شو او نن یې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د لوی جرګې منتظمین وايي ټول کمیټو خپل دندې بشپړ کړې دي او اعلامیه به نن منظور شي. دا جرګه پر داسې مهال روانه ده چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې امریکایي استاد زلمی خلزاد له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې ورستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غویي میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیه آرال تېره شپه ناوخته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه که چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی است.
پنجشنبه چې د سولې د مشورتی لوی جرگه څلورم ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستونکې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې له 3200 زیاتو غړو په 150 کمیټو کې په تېرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرون یې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمېر غړو پرون خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پرېکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپلې سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د احمد تکل راپور اوریدئ. تازه خبر دا دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په وروستۍ ورځ نن وینا کړې ده او نوموړي پر دې مهال د اوربند اعلان هم کړی دی. هغه په دیال ویلی دی چې حاضر دی چې د ولس برحق او مشروع غوښتنه چې اوربند یې عملي کړي او نوموړي په عین حال کې دا هم ویلی دی چې دا اوربند به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي نو حکومت کولای شي د هغې په تخنیکي جزئیاتو کار ورسره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په ګډون د جنو ګوندونو سیاستوالان په قومي اسمبلی کې د کمسنی ودونو زد مسویدې منزوري ویشلې دي. دوی پرون مشال رادیو ته ویل پر دې بل اسلامي نظریاتي کونسل مشوره اخیستل اړین ول. دغه شورا مشر بیا وايي شاوخوا یو کال مخکې ادارې د کمري ودونو ناسم عمل بللی وو. خو ځینې سیاستوالان دا هم وایي چې دا قانوني مسویده د ځینو سیمو له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې ده. په دې اړه نور حال منور شاه په خپل راپور کې راکوي.
په قومي اسمبلی کې دا بل د واکمن تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی وړاندې کړی وو چې د 50 په مقابله کې په 22 رایو منظور کړل شو او د نور غور لپاره قائمه کمیټې ته استول شوې ده. خو د پام وړ ده چې دې بل په بیلابیلو سیاسي ګوندونو کې هم ویش رامنځته کړی دی. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای د دوی د ګوند یو شمېر غړي هم د دې بل مخالف وو.
ما خو ذاتي تور کم د مذهبي امور زمنګ منیسټر سچ دی نور الحق قادری صاحب او دغه چې زمنګ د پارلماني امور منیسټر صاحب علي محمد خان صاحب ما خو دغه د موقف او حمایت او تایید کړو او دغه موقف او بیان دریځ دا چې را چونکه دا مذهب سره تعلق لري شریعت سره تعلق لري دا ایشو نو پکار دا چې را مونږه په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل نه رائے واخلو او چې کوم رائے اسلامي نظریاتي کونسل ورکړي هغه بیا زمونږه یو متفقه او یو مشترکه زمونږه موقف
د زین نور ګوندونو استادو د دې بل پاړه د خپل رائے ورکول نه ډاډه وکړه په سینټ کې د غبل د پیپلز ګوند غړي شری رحمان وړاندې کړي وو خو د یاد ګوند قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د دې بل مخالفت کوي وای
کوم لار راوړي یا کوم قانون پاس کړي په دې کې به داسې شتون لري چې هغه د کوم مغربي ملکونو چې کوم سوچ د فکر د هغې په مطابق زموږ خلک هم هغه سوچ لري زموږ په لکونو کې دې خبر باندې امامت دې مخالفت کوي هغه مین ریزن مین وجه دا دی چې بعض زمو لکو کې کوم خلک دي په دې خفه کېږي نو ښه خبر ده چې سړي مطلب دی چې لور یا زوی مطلب دی چې څورلسو کالونه یا پنځلسو کالونه پرې شي په کار سره ته واده وکړي نه دی حوالې سره دي کې داسې شیان دي چې ډېره سختي ده
د صاحبزاده سبقت الله په سیر ساجد حسین توري هم غواړي چې دا بل دی له قانون جوړېدو مخکې د غور لپاره اول اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شي خو د یاد کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای دا مسله یو کال مخکې هم دوی ته وړاندې کړل شوې و
ویزا ور کړی دی چې د کمسنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلی دی چې د دې حوصله افزایی نه ده پکار دا یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي خو په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا د ماتېدی یا دینی ادارې دي دا په کار دي چې پایږي کې کار دی واخیست شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي په دې معاملې کې جلدبازی نه ده پکار او د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ځمکني معاشي او معاشرتي حالات په پام کې نیول ډیر مهم دي
زموږه غلا مشال رادیو څخوري د ممند مشران وایي هیڅ چاته د کورونو د ساتر ماتولو اجازه نه ورکوي دوی دا څرګندونی پرون تر هغه وروسته مشال رادیو ته وکړي چې د اپریل پر 13 شپې نه وخت په ممند ګټ کې وي شزي خپل کور ته د یو کس د نوټو مخنیوي په مخه هغه وویشت د سیمې اوسیدونکو یو چارواکي د نوم نشو د په شرط ویلي دا کس د اف سي ځواک سرتیري او حکومت یې د پیژندګلوي په اړه رسمان هیڅ نه دی ویلي نور حال فرخند صدر کوي
دا مومندو یو ځای مشر جنگریز مومند وایي په قبایلی سیمو کې په کورونو د چاپو واهلو او د لټون په عملیاتو کې امنیتي عسکرو د دوی د کورونو د چادر او چاردیواري خیال نه دی ساتلی
د پاتہ په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې او د پاکستان په تاریخ کې د پښتون په تاریخ کې باندې دا چې زړه مې چې د شوی نه به وشي کوم چې زمونږه کوستارو سره د مو فرند سره زمونږ مې سره اوسو کېږي او روان دي بلش په نه بلش په کومه واقع شوی ده په مومندو کې او دا چې په فیسبوک کې واقعیت وشول او دا چې نور د مختلفو مخکې بری مومندو کې واقع شوی دی
د مومندو یو بل تن وای ورسته په خې ټول ولس ډیر خپه کړي دي او کچري هغه خزه ته چې امنیتي عسكر یې وجلې ستاوان ورسید نو ټول قام به راپاسي
او فنسو کې د څه ونښو لا کدي کورنۍ ته یا د زنانه ته خدای نه خواسته به څه د څه مسله راپېښه شو لا یا د حفاظت یقیني نشو موږ ته پته ولګي دل نو به ان شاء الله ډیر په لوی تعداد کې ټول به مون قوم په موږ به اعلانونه ټول قوم برو بس رودون ته به به یو نخد میدون کې احتجاج جو سلسله به موږ شروع کو
د مومندو مشران تور لګوي چې وشتل شوی کس تملی شی زواق یو تن وو خو په سرکاري توګه تردا د ما د دې تصدیق یا تردید ان دې شوی مشال رادیو کوشش وکړ چې په دې اړه د ځای چارواکو نظر حاصل کړي خو بریالي نشو بلخوا د مومندو پر پیخه په ټولنیزو رسنیو هم د پښتنو خصوص پکاوي بند کړی هشټګ سره سخت تنقید وشو د سوات نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر مختار یوسف زیوای دا سپیخه په سوات کې هم شوې دی او باید د امنیتي ادارو مشران یې نوټس واخلي
وی سوات کې موږ لور کې یا د خاطر بل ځای د هر خپل ځای د ګنار کې نور هم څه ځای ده چې واقع شي نه پورې سفر کې شي او بیا دې په خبره ده چې یو طرف ته په ځای په ځان چې کوم ځای ها یو ناروا کار کوي او بیا په ځوم په ناروا باندې وتري دا ظلم باندې ظلم دا دی بیا دا کوم هم د څه کوم واقع اوسه
بلخوا د قانوني چارو یو کارپو اجاز وومند وای نامنیو او پوزی عملیاتو د خلکو شخصي او کورني ژوند ته تاوان رسولې دي.
زه دا وایم چې هغه کور ور در درشل اجرا جماعت هغه زینه پاتې نشو، نو چې هغه زینه پاتې نشو نو بیا به زه څنګه خبرو کوم چې دا ما د چادر د چار دیوارې سو څنګه حالات او څنګه پاتې شو، څه خیال یې وساتلې شو، څه خیال یې ونه ساتلې شو.
د مومند نوړاندې د وزیرستان په خیسور کلی کې هم ځینو خلکو په امنیتي عسکرو دا تور پورې کړی وو چې د دوی د کورونو د تلاشۍ پر وخت د ستر او پردې د روایت خیال یې نه دی ساتلی.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو کوټ ته په بلوچستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي په صوبا کې شاوخوا 15000 کسان د ناروغي وایرس لري. دوی پرون په کوټ کې د ایډز ناروغي په اړه د آگاهي غونډه په وینا کې ویل د چاوي زیاتره پیښې په کوټ، تربت او پښین کې سبب شوې دي. نور حال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د ایډز د ناروغي د مخنیوي د ادارې تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې یو سیمینار وسو په کوم کې چې د خبریالانو ترڅنګ د روغتیا چارواکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودی. پر دې مهال په خپله وینا کې کارپوهانو وویل چې په بلوچستان کې د ایډز ناروغي په چټکۍ سره خپریږي ځکه چې خلک د تشخیص په اړه سم معلومات نه لري. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې د ادارې یو مشر امان الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل که د ناروغي پر وخت باندې تشخیص وسي نو بیا د سان په بدن کې پرمختګ نسی کولای.
د دې مخنیوي لپاره موږ دادی چې موږ همیشه ټیسټ شو د وینه ولګو. کوم ایچ ای مریضان دی هغه باید دوا وخوري. دوا کغه وخوري بیا هغه د دوا کې د اثر ست چې هغه مخته نه پیلاوي او دویم دادی د بخپل سیات باندې
د ډاکټرانو په وینا چې د کوټې او تربت وروسته د ایډز ناروغي په پښینو لسوالو کې زیاته مندل شوې ده. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر افضل خان زرکون و مشال ډیډو ته وویل
شکر دې مرغه په ټریټمنټ موجود دي. مرغه دلې دوه سنټر دي په بلوچستان کې، یو په ډی ایچ کیو تربت کې دی، یو په بی ایم سی بولان میډیکل کالج اسپتال کې دی. نو دلته زموږ ټوټل تقریبا دلې چې دی 830 پیشنټ زموږ غدلې رجسٹرډ دي چې دوایان یا خیر میاشت کې، او تربت کې 309 پیشنټ زموږ غدلې رجسٹرډ دي. تقریبا ټوټل 1150 ته مش تعداد رسیدي. دا تر پیشنټان ست مش په دې باندې اګای مهم سٹارټ کړی دی. د خپل سټېټس باندې ګرځ خبر نه دی. اچانک یو ټیسټ وی کیغه بعد دوی ایډز پوزټیو راځي. مش غدلې ډېر های ریسک ډیسټریکټ دی. تر ګور ډېر پیشنټ مش په کوټ کې دی. هغه په بعد مش پیشنټ په تربت کې دی. دریم نمبر په دې مش غ پښین دی. پښین ډیسټریکټ زمیر تقریبا شپږ تک کیسه دی. دا تر های ریسک ډیسټریکټ کې زمیر غرضیه شیرانی مرضیه جوب مرضیه.
دغه کارپوهانو پر ولس باندې زور ورکړي چې هغه دی د وینې د استولو پر مهال صفاستن یا پیچکاری کاروي. دغه ول دی پامام کی ناپاکه شان نه کاروي. د دې ترڅنګ د غاښو د استولو پر وخت هم د زیات احتیاط څخه کار اخلي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري نن د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې محل منزل کیږي چې د ازادۍ اروپا رادیو له یو لړ غاښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د ازادۍ اروپا رادیو سرپرست مشري ډیزی سندلر په بیان کې د دې ادارې د خبريالانو د کار ستاینه کړې ده. نور حال احمد تکل راکوي.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې لګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره ډیزی سندلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده، خو مشال راډیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بې سارې راډیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د آزاد اروپا ازادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې 2 کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو 2 لسیزو کې په روسیا کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځې په اړه مو د احمد تکل راپور اوریدئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د ماپښین یو نیمه بجه سوه. فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړې چې وزیر اعظم عمران خان قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپل سفرونه زیات کړي دي. عمران خان تېره ورځ مومندو او د نوراندي جنوبي وزیرستان خیبر او رمسو او د باجوړ سفرونه کړي دي. د مومندو ضلع اوسیدونکي وایي د ډېر انتظار وروسته د دوی په سیمه کې پر مومند ډیم کار پیل شو. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ډیم کې د ټول کارکوونکي د مومندو سیمې څخه وټاکي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه اورتی لوی جرګانن خپل سپارښتنی افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیگا مشال ریډیو ته وویل چې له 3200 څخه زیاتو ګډونوالو په 150 کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر وړاندیزونو بحث وکړ. په کورمه کې د علي شیرزو سیدونکو او مشران د سلورو ورځو په احتجاج دي. په صده کې د خپل احتجاجي ناستې پر وخت د سیمې خلک غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ته ودرول شي. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د آزاد اروپا راډیو خبریالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه عکس چې د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په زندان کې جوړ کړی و، په نیویارک کې په یو نیلامۍ کې په څه باندې 1,12,000 ډالرو خرڅ شو. نیلسن منډیلا په دغه جیل کې 3 کاله تیر کړي وو. او سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړې. د سعودي سرکاري خبري ادارې تېره ورځ ویلي دوی ته په ملګرو ملتونو کې ایراني ناظم الامور د مرستې رسمي خواست کړی وو.
دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې فرخند اسد وړاندې کوي. اوس واره سیدلې ځانګړي ونیز خبرونه تاندې هلی ته په خبر پرتونخوا کې اوس په سیاست کې زیات انجونې لیدل کیږي. په دې پروګرام کې په سیاسي حل ځلو کې د جنکو او شوز پر رول خبرې کوو. د پروګرام جوړونکي فرخند اسد.
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندی هلی.
په خیبر پختونخوا کې اوس په سیاست کې زیات انجونې لیدل کیږي. په دې پروګرام کې په سیاسي حالو ځلو کې د جینکو او ښځو پر رول خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندی هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خیبر پختونخوا چې اوسې قبایلي ضلع هم برخه جوړې شوې دي، د نورو پرمختګونو ترڅنګ پکې اوس په مختلفو سیاسي ګوندونو او تحریکونو کې زیات انجونې او ښځې لیدل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د تنظیم ویاند پلوش عباس چې د 400 سره تعلق لري وایي د ښځو او انجونو سیاست تر راتګ یو مهم پرمختګ دی.
ګوره جی، دا خو ډېر یو ښه کار دی، یو ډېر مثبت رجحان دی چې زموږ خیال دی. زموږ بچی را روان دي د سیاست دی فیلډ ته چې مخکې به خلک ګڼل کېده، یا به د یاري نه یا د ډېر کم د معاشرې زمو اقدار دی داغه د وجه نه زمو خیال می دی فیل تل راتلی اوس د 1300 کلونو نه زما خیال چې دا رجحان زیات شوی دی زمو خیال دی د خپل سیاسي حقوقو لپاره په خپل لګیا دی میدان ته روږي او خپل اوازونه پورته کوي د خپل سیاسي حقوقو لپاره زه خو ډیر رجحان ته ډیر ښه ګورم زما خیال دی چې ادم دا مشورم د سیاسي ګوندونو ته چې داسې خیال می میان دی زمو بچی چې کوم روتی دی میدان ته چې غوي لیمیٹڈ سپیس کے ساتھ ہی اگوی لا موقع ور کی زکا چے زنانہ بالکل دا لیڈرشپ رولز دا پارا تاسو کتلی دی چے سنگا پی ٹی ایم کے یا عوامی نیشنل پارٹی کے یا نور گندنو کی دی اگوی دیر خط طریقے سر و برپور طریقے سر خپل آواز پور تکی دا خپل حقونو دا پارا جی
دا چې په قبایلی ضلعو کې د ښځو په سیاست کې د برخې او شمول راتلونکی څه دی او آیا ښځې به یوازې په اسمبلیو کې په مخصوصو څوکیو یا ریزرو سیټونو راځي پلوشه عباسی په اړه وایي
بالکل اس سے رفات امر جو روش سے پختون پاس سر زم شو نو زمان خیال اس بار انشاءاللہ میاش دو کے الیکشنی نو پکا جے دا کم اٹارا یا سلیر اسٹیٹو نا دوی مخصوص کری دی دا جرنل سیکنا پکا جے پدے کے زخو غوار ما چے پخ گر شمیر کے زمان خیان دے پکی رامخ کی کری چی زکا چے التا دے سر بنا صرف دا چے انکریجمنٹ راشی بلکہ یو خبر اب مخ کے روڑا نشی چې خزم زنانم لیډ کو نشی او دا ریزرو سیټونو چې کبا کرایټیریا دا سوري تو سې زنګ په معاشره کې یا په پاتو کې ډیفرنٹ هغه دی راجیبه غونډه دا زما خیال خدا دی بلکې ذاتی ځان باندې زما هم دقه سوچ کې همیشه زویم په هر فورم باندې چې خزم ریزرو سیټونو ته لیمټ کول بالکل اړو پکار نه دی اغوی ته موقع ورکول پکار دی په جنرال سیټونو باندې د الیکشن او اغوی ته د لیډرشپ دا موقع په هر سطح باندې په هر ګوند کې پکار دا مخامخ را وصل اغوی ته پکار
د خیبر ضلع نه د ټولنیزو چارو فعال او د عوامي نیشنل ګوند یو غړي ناهید افریدی د قبایلی ټولنې نه سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې سیاست ته راوځم او زما د راتلو مقصد هم دا و چې ما ته دی کدې چې نورې ښځې راوځي مونږ د ایم پي لکه زمونږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده سازگار کو نور پارٹی کی خزو کی زیادہ سیاسی شعور پیدا کر اقدامات ہوتی خزر زیادہ کی او هغه کې چې کم دینو خزه دي زیاتر رو باسي پالیټکس ته وی د پاره د ماحول دي سازگار کی د قسم د دین په ماحول کې کوم چې موږ په راتلې شو موږ په خپل خبرو کولې شو د هرې پارټۍ کې د سپیس فور کې خزه نه چي هغه عزیز خپل خبرې په خپل مسایل باندې کوي شي زموږ خزه اکثر په خپل مسایل نه دی کوي خپل مسایل کو چې موږ زموږ سنی سنی او بیا د سیاسي د دې ټول حل یې زله موږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځو کولې شو نو کوم سره بل لار نشته دی موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبرو کوو دی خو حل دې ټول مسلو د فاټا حل چې کوم دی سیاسي حل دی بل نه حل خو نشته نو ځکه وایم چې زیات نه زیات خزه دي سیاست کې چې انوال شي نو هغه به خپل هغه ډېر ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سوا
د تیر یو کال نه په زیاته موده کې د پښتون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم کې هم یو شمیر جنکۍ او ښځې لیدل کیږي په دغو کې یو نرگس افشین خټک هم ده افشین خټک په پښتون ژغورنې تحریک او سیاست کې د ښځو د رول په اړه وایي
دا څه ده چې لکه وخت سره سره هغه وایي چې څومره تعلیم حاصل ہے څومره دغه کې نو انسان کې هغه شعور بس تر ورځې بیداریږي خو په عملی دغه میدان کې کم وکړ شي نو واقعي خزه د اول په دغه مقابله کې ډېر زیاتې بیداری دي یو خو هغه چې کوم حالات وکړ شو په خیبر پښتونخوا کې کوم یو جنگ سلسله تیر شو کم طالبانایزیشن تیر شو کم هغه ظلم جبر دغه تیر شو نو اخر یې خلک دې ته مجبوره کړل خاص کر زنانې دې ته مجبوره کړل چې په کورونو غوړې چا هم نخپل حقوق منډلې دي او نه څوک دا سر راضي به وتاه ته په حالات سمي او چې بهر تر اوسه خپل حق د پاره خپل ژوند د پاره د امن د پاره اواز پورته کی نو هغه زور لري نن سبا خو ډیر زیات دا دغه زیات شوی دی چې په هر ځای کې په سنه څه دغه کې به ته زنانه ویني او د سیاست په میدان کې خو زنانه ډیر ضروري دي ډیر مهم دي ځکه چې کم مسئلې مسایل نن سبا وخت زنانه ویني لګیا دي فیس کوي لګیا دي ټول ناول خو زمونږ په دې دغه کې چې دی نو سوسایټي کې جنډر ډسکریمینیشن دومره زیات دی چې اول خو زنانه ته څوک د انسان په نظر نه ګوري، هغه حقوق یا دغه خو ډېر د لرې خبره وي. نو که خپل حقوق غواړي، یو ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي، تعلیم غواړي، نو هغې دپاره مهمه ده چې دوی به روزي، دوی به خپل ځان دپاره په خپله جدوجهد کوي. او دا خو اوس تقریبا د 1300 کالو نه داسې د ښځو دا چې کم دغه ده دا ډېر زیات شوی دی.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا تر ټولو ځوانه د صوبایي اسمبلی غړي سمیرا شمس سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي.
آلموسٹ کوشش ہی چیز سے ریسپانسبلٹی ٹول ناول زما نمبر کی بیا دبل ٹاور مطلب زما آلموسٹ زمرا میچورٹی رکھا لے تو زمرا میں ہر سبانی گریپ پہ چھ ٹول را بار ٹرسٹ پہ چھ کور لے سی اور کئی اور ما پروف کر دی.
سمیرا شمس د دیر سره تعلق لري. هغه وایي باید کورنۍ خپل لوریانې په سیاسي هلو ځلو کې شامل کړي او سیاسي ګوندونه د ښځو او نجونو ته پوره ځای ورکړي.
یو وخت د ناول په پیرنټس باندې ټرست وکړ د پښتو کور نه پوښي کور نه اعتماد زما والد سره په وو اعتماد مطلب هغه کم چې کریزمن دا ټایم نه و نو هغه کی زړه روانه مطلب هغه ټایم کوم زما ادم نه وځي د پالیټکس سیستم په سکول کې سېکټیویټیز یا اکسترا کریکولر اکټیویټیز نه زما والد سره خوشاله دو چې کوم کو یا هغه ته سب امو ته اپریشیشن برا کې دو او د ناول هغه مطلب خپل خپل ژوند کې مونږ ایکسپوجر خرا کړو ما ته هر څه خپل کوم سمره سپورټیټ په معنا وړ د بدل کوم فرق خپل کوم هغه ټایم مې تاسو مطلب دومره ټرسټ ورکړي او دومره ایکسپوجر بیلډ کوي ورته هغه کوي نو مطلب څنګه حالات راځي نو مطلب ریټین نه چاله کې نه جنه امر ډیل کولای شي. بل د اکټیویزم حوالے سره پالیټکس حوالے سره خبر شي یو خدای چې مطلب انسان یو ځل مطلب ریسپانس ملاون شي یا څه کامیابی ملاون شي موږ ډیسکور شو بس کینو زما مین مقصد او مین هغه څنګه چې دا چې ما کله مطلب ډیسکور شوی نه ما پریښه نه ده زما د کامیابیم دا راز چې کومه خبره پریښې نه ده مطلب روانه وم په کې هر حالات کې هر هغه کې میزان کړی دی یو خپل سپیس نه پریښودل او یو دا لوپول چې تاسو دینه ډسکرچمنټ وشي اکثر خلکو چې زه خورا له ماته ډېر څه ملاو شي چې ملاو نه شي نو پرېږدي داسې ډېر شي پارټي کې ډیزیگنیشن راغلي پارټي کې خبرې راغلي پارټي نه خفګان راغلی خو ما ځای نه دی پریښی.
دا چې آیا په روانو انتخاباتو کې به ښځې په جنرال سیټونو انتخابات وکولی شي او کنا د عوامي نېشنل ګوند یو سینیئر سیاستوالا جمیلا ګیلانی په اړه وایي
خلک وایي چې څنګه سړی هم په دنیا کې مخکېږي ښځې هم دا کامیابی غواړي. لکه زما مطلب نه دی چې هغه یو سیاسي سوچ نه و هغه رالی خو هغه چې یو کامیابی مو کته چې موږ یعنی سیاست کې مخ کتلی شو خپل یعنی یو ترقی کولی شو یا مخ کتلی شو په دغه سوچ باندې زیات تر خلکو د ریزرو سیټ په نتیجه کې ښځې د سیاسي پروسیس حصه شوې. خو تاسو خبره چې جنرل سیټ چې دی دا زیات یو بهتر آپشن دی دا یو زیات ضروري هغه دی چې ښځې لکه موږ به دې ته وګورو چې زموږ وطن کې د ښځو خپل روزګار نشته دی ښځې چې کوم دی هغه عمره پیسې ګټلې نشي ځان د پاره موږ دې د ښځو د خپل وطن ته وګورو نو ښځو ته په پراپرټي کې هم هغه څه نه میلاویږي څوک چې ورکوي نو نیمګړې نیمه خوا ورکوي که څوک څه کورنۍ داسې دي چې ورکوي ادروایز هغوی په دې نو دلته الیکشن چې دا په پیسو په زور کېږي د هغې مقابله کینډیډیټ شي وي نو هغه ډېر زورور وي هغوی پیسې لګوي دې وطن کې خو د الیکشنو سره دا خبرې هم تړلې دي که نه. نو دا ټول یو پروسیس کې لږ ډېر د غم شته دی مسلې پکې شته دی خو یو 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 ښېګړه هم پکې ښکاري چې ښځې کم از کم راووتي ښځې د دې پروسیس حصه دي.
جمیلا ګیلانی وایي اوس هم په پښتنه ټولنه کې د ښځو په سیاست کې د راتګ په لار کې ګڼ مشکلات شته خو باید ښځې خپل همت ونه بایلي.
ښځې چې کوم دی ګوره یعنی معاشره کې چې کومه ترقی کېږي یا تبدیلی راځي یا په مخ کې باندې ځي یا د دې وخت دنیا چې کومه ده هغې کې یو برابر حیثیت
غوښتو طرف ته روانې دي، نو ښځې به د دې پروسس حصہ ضرور جوړېږي. د باوجود د دې چې په سوسایټی کې مونږ هغه شانتې مخکې لا نړو، مونږ اولنې نسل وو چې مونږ تعلیمونو ته راووتو، غټ تعداد کې مونږ سیاست ته راووتو، مونږ کاروبارونو ته راووتو. د دې باوجود چې مونږ دهشتګردۍ ووالو، مونږ یې په شا کړو، مونږ د دهشتګردۍ غټ گزار خو په ښځو باندې وو کنه جی. هغې خو هر کله چې مذهبي انتخاب پسند دي، نو د هغې گزار د هغې نشانه چې وي ښځه وي. او د دې هر څه باوجود هم چې کوم ځای کې په ملاله باندې حمله کېږي، کوم ځای کې په یعنی خلک په یو خبره باندې خپل لور خور وژنې، د دې هر څه باوجود هم ښځې مونږ وینو په دې د پروسس یې سدي. ښځې به وټونو لم راځي، ښځې به د ژوند نه خو څوک پوښتلی نه شي کنه جی. ژوند خو هر کله چې یعنی انسانان وي، مونږ ټول انسانان یو، نو مونږ د ژوند حصه یو. او مونږ به د دې لپاره جدوجهد هم جاري ساتو، د دې سټرګل حصه هم یو چې ښځې څومره د په سیاست کې په دې پروسس کې راځي، نو دا دنیا به زوام چې یو خیګړې ته ځي، نه صرف زموږ وطن زموږ ځمکه، بلکې ټوله دنیا به یو خیګړې ته.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بواورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
اوریدونکو دا آواز دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اونیز خبرونه تاند هیلی تاسو واوریدل. اوس ورسیږي یوې بلې اونیز خبرونه، جمهوریت ته. د جمهوریت په نن خبرونه کې مو پاکستانی ګوندونو کې د جمهوریت موجودګي موضوع څېړلې ده. په دې لړ کې مو د دوو ګوندونو مثال اخیستی او له سیاستوالو سره مو په ګوند کې دننه د دیموکراسي پر موضوع خبرې کړې دي. ورسته مو له دوو پوهانو څخه د پاکستان په ټولو لوی ګوندونو کې د جمهوریت ارزښتونو په اړه پوښتنې کړې دي. دا خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده. نو راځي چې ورته غوړسو جمهوریت ته. جمهوریت
ستړي مشه، آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حده سم دی؟ همداراز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرانی خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د دیموکراسي پر سطحې خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت غوښتونکی ګوند دی او د دې ګوند مشري مولانا فضل الرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دا دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس روان یو، او مونږ د څه کردار یا د څه جدوجہد مونږ نه اختیار کړی چې هغه د جمهوریت نام منافی وي. لہذا مونږ د وخت کې د جمهوریت په لاره د ووټ په لاره، د پارلیمنت په لاره هر قسم تبدیلی را وسته په حق کې.
آیا په جمعیت علما اسلام کې د نن جمهوریت شته دی او کنه؟ جلیل جان وای د دوی د ګوند د نن جمهوریت شته او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
الحمدلله د نور پارټو په نسبت جمعیت علما اسلام کې جمهوریت ډېر زیات مونږ ستنه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دننه درې کال پس محرم الحرام کې رکنیت سازی کیږي، درې میاشتې رکنیت سازی مهم چلے گی، بیا دینا پس تا دا یونین کونسل انتخاباتی، بیا دا تحصیل انتخاباتی، بیا دا ضلعی وی، بیا دا صوبے وی، بیا دا مرکز انتخاباتی، او ہر یو سڑے کا وہ اگر زموں گا عمومی رکن وی اگا دے امیر جنرل سیکٹری دا پر اپلائی پالیسی، لیکن اپلائی اگر نہ کہیں اپلائی بس اگر پسے بل سوک بکی اگر اپلائی جماعت کے اپلائی کول نشتا بل سڑے واغا نامینیٹ کی جدا زمانگا میر دے آزار مانگا جنے سکتی دے.
جلیل جان تمیو ویل چھ دا گوند مشر مولانا مفتی محمود و او بیاورست تا وست دا گوند امیر مولانا فضل الرحمن دے چھ دا مفتی صاحب زوی دے، نو آیا جمعیت علماء اسلام دا گوند دنن موروسی سیاست نلری؟ دو ویل دا خبر سمان دا. جلیل جان وای په گوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخ کې هم امیرانو مشري کړی ده.
تاسو مفتی صاحب نو واغ سو، تاسو دینه پس مولانا احمد لغوری نو واغ سو، تاسو عبد الله درخاتی نو واغ سو، تاسو دے حضرت مدنی نو وانا کا سوتا، تاسو دے مولانا عبد اللہ نور نو وانا کا صدا ٹول امیران دے موتی سیوی دی، کیونکہ مفتی محمد رحمت اللہ علیہ کے کل وفات کو آگا ٹیم صوبائی مرکزی شورا و مرکزی عمومی چلے بل اتفاق مولانا فضل الرحمان جنرل سیکٹری کو بیا گنا پستا دا اترے کالا جنرل سیکٹری ہو گیا گنا پستا بیا جکل الیکشن کے دا باقاعدہ با الیکشن کے دو باقاعدہ یو سڑے یو عمومی داغا خلاف کاغذوں نے جمع کی داغے خلاف گزری گی نا دستور کے علاقے تھا حق سے جگہ یو دلنا اللہ سلام ہمیں جوڑ دیجیے خدے کا موسی سیاست نہ ہوئی چیتا دے خلق مینا و دے مرکزی عمومی اعتماد ہوئی.
اوردن کو دے جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز موابرد وز دا عوامی نیشنل گند پاڑا خبری کو. عوامی نیشنل گند خان عبدالغفار خان پاچا خان پا صورت کے دا ٹولنیزو و سیاسی حلو زلو دیر پخوانے تاریخ لری، دا گند ہم پا خیبر پختونخوا و ہم پا بلوچستان کے مضبوط مرکزو نلری، دا گند وسنائی مشر اسفندیار ولی خان دے او دا پختون ملت پالا گند دے، دا گند یو مشر او دا پختونخوا دا اطلاعات و پخوانے وزیر میاں افتخار حسین وائی دا دوی گند لپخوا راہی سے جمہوری دے او پٹاکلی وقت پکې انتخابات ترسره کیږي.
واحد عوامی نیشنل پارٹی دا چې کل نه جوړا دا تر دې دمه چې کوم نه پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي او دا چې د پاره خپل طریقې کار موجود دی زمونږ مته چې بنیادی ممبر شپ ته د ممبر شپ په بنیاد چې کوم نه به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ور پسې چې کوم نه د تپې او د تپې نه پس چې کوم نه د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم نه ضلع او ضلع نه پس صوبه او صوبه نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم نه کونسل کوي.
میا افتخار حسین وای په عوامی نیشنل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی. د ده په خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولی شي.
داسې ده چې زموږ پالیساز ادارې چې کوم دي نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبایي کونسل دی او مرکزي کونسل دی چې هغه زمونږ د آئین او د منشور د منظوري اختیار هم لري او په هغې کې چې کوم دی نو ردو بدل هم کولی شي. هغه په ټولو کې پاورفل دی. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ مجلس عاملی دی چې هغې کې صوبایي او مرکزي مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کولو ډسکشن کولی شي، لکه صوبې ته چې که پالیسي ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبې مجلس عامله ډیسایډ کوي او په هغه وخت کې چې څه مسلې هم راپېښې وي، پولیټیکل مسلې وي، ډسکشن وي، بل سي اوورآل چې د ملک دننه پالیسي وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستې یا پالیسي دی نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطح ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبې دي
میا افتخار حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري، خو پر مسالو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوری توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي. د موروثي سیاست د پوښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وای دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانیو په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري.
دا خبره چې خاندان قربانۍ سره ورکوي یا دا وی کې د قیادت صلاحیت سامره دی او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولري لري. دا زه د ورډ وایز خبره کوم په ټوله دنیا کې چې کوم دی دا طریقې کار شته.
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې هم د باچا خان لوبختون راهي سه بیلابیل مشران پر مرکزی دندو پاتې شوی دي.
زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان په وخت کې نور خلک مشران پاتې شوی دي. باچا خان خو دې حد ترالو چې هغه به هدا نشته
خدای به نورو سره وي خو د هغه د شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ خو لکه اجمل صاحب دوه ځل چې کوم دی نو کوي سره پاتې دی او ولي خان د هغې د صدارت د لاندې کار کړی بلکې ډېر زیات احترام ته ورکو. داسې زموږ د صوبې په صدارت کې چې کوم دی نو افضل خان له صوبې صدر زموږ پاتې شوی دی. دلته چې کوم دی نو زموږ عبدالخالق خان زموږ صدر جګ صاحب هغه صدر پاتې شوی دی. داسې نه ده چې ګین بیخي لکه د خاندان په سطحه یو خبر را روان وي.
تر وقفه وروسته درته بیا هر کله وایو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوریت رویه، مزاج او اقدار ډیر کم دي. په لاهور کې د سیاسي چارو شونونکی پوهان عبدالحمید نیر وایي په پاکستان کې یو خو پوځي حکومتونو جمهوریت عمل ته تاوان رسولی دی او بل دا چې کله ملکی حکومتونو ته موقع ورکړل شوی هم ده نو دوی خپل مزاج جمهوریت کړی نه دی. زما په خیال کړی چې موږ ته پوج مقرره کړه چې ملکی یا سویلین حکومتونه جوړ سي نو دې حکومتونو داسې جمهوري روایتونه نه دي رامنځته کړي چې موږ ور باندې باور وسی چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوري دي. او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلاتو سره مخامخ سي نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي او چې هغوی په نشه سي نو ټول جمهوري نظام ړنګ سي.
تمام جمہوری نظام پورا اتر ہو
جاتا ہے. امریکا کے سیاسی چارو پور ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونو کے جمہوری اقدار موجود دی خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی.
پاکستانی سیاسی گندونو کے پاٹو کے جمہوری اقدار د تپه او د تحصیل او د ډیسټریکټ په سطح باندې خو موجود دی خو مرکزی قیادت چې کوم دی هغه کې اوس هم میراثي موروثي ارثي قیادت چې کوم دی هغه واکمن دی او په پارتو باندې قابض خو نه وایم
که څه هم د خیبر پختونخوا او بلوچستان لوی سیاسي ګوندونه لدی انکار کوي چې ګواکې ګوندونه یې میراثي سیاست لري خو عبدالحمید نیر وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه بدنام د همدې میراثي سیاست له کبله دي.
پاکستان کی سیاسی جماعتیں لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے.
د پاکستان سیاسی گوندونه لدی قبل زیات بدنامه دي چې پکې موروثیت موجود دی او تر یو مشر وروسته د هغه بچی د هغه ځایناستی کیږي. خدای یوازې د پاکستان ستونزه نه ده بلکې په هندوستان کې هم موجوده ده. هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید. په سریلانکا کې هم داسې ول او نورو ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی. ڈاکٹر محمد تقی وائی په ګوندونو کې د میراثي سیاست پراخوالی یو لامل دا هم دی چې په 1980 می زیږی زلسیزه کې په پاکستان کې نظریاتی یا آئیډیالوژی کی سیاست پای ته ورسید.
آئیډیالوژیکل نظریاتی سیاست یو قسم ختم شو هغه نه پس دا شی نورم دوام واغستو. دوام ملاو شوی دی.
ډاکټر محمد تقی وای پر دې سربېره په ځینو سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو یو دود موجود دی. خدای وای دا انتخابات هم تر ډېره حد پورې علامتي بڼه لري.
اوس هم پارټۍ کې دنه الیکشن کیږي هر قسم ورته وای ک علامتي وي. عوامي نېشنل پارټۍ کې د الیکشن یو روایت موجود دی او پارټۍ یو ډېر ښه روایت انحراف وکړو. پخوا اجمل خټک بابا، احسان معین، سردار شوکت علی مثال په توګه باندې مرکزی قیادت طرف دی. حالانکه چې علامتی توګه باندې خو هغه اوس نه دی پاتې. خو بیا هم ځینې ګوندونه چې کوم دي هغه د نورو نه کدي عوامي نېشنل پارټي دا ځینې نېشنلست قوتونه دي. تحریک انصاف کې هم یو حد پورې ای الیکشن وکړل خو هغه کوم شخصي سیاست چې کوم دی کافي.
د شنون کو پاند خبره خو رښتیا ده چې په پاکستان کې جمهوریت سیاسي عمل تل د پوځي کو د تاګانو لقبله اغیزمن شوی دی خو آیا د دې یو وجه موروثي سیاست هم کېدای شي او کڅنګ پوهاند عبدالحمید نیر وای میراثي سیاست هم تر یو حد د دې ذمہوار دی، خو لوی مسأله دا ده چې په پاکستان کې جمهوریت پر سم اساس یا بنیادونو نه دی ولاړ.
جمهوریت کو ڈی ریل کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹک فورسز کو وہ یہ ہے
پاکستان کی جمہوریت لاری لری کولو یا لپٹری غرزول لپارا نا جمہوری حکومتوں سرا یو کار ڈیرا رستا کرے دا غدا چدل تے جمہوریت پرداسی ڈانچی یا اڈانے نہ دی ولاڈ یا پرداسی مقام نہ دی چلا غزایا و نہ خوزول سی تے دی وجہ دا چرمو جمہوریت دا ہغه مزاج نہ دی چ پر پل زائک ٹنگ او ولاڈ پاتے سی او پ جنوبی ایشیا کی دا سی ٹولنی ستا چی ہلتا پ گوندن کی موروثیت ستا خو ہلتا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی ادارہ حکومتوں نہ کوی
جہاں پہ موروثیت سیاست میں ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی.
دو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وائی دو دوی دو گندونو مشران دی وی کورنۍ زکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډیره قربانۍ ورکړي دي. ڈاکٹر محمد تقی بیا وای پدې کې هیڅ شک نشته چې مشرانو قربانی ورکړي دي، خو باید دا قربانی د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي ګوندونو په آیونونو کې د بدلون راوستي شي او د ګوند واګې دې لېوې کورنۍ سر پرې خدل شي.
قربانو کې هیڅ شک نشته. د باچا خان په حوالہ باندې خو زده اوم چې باچا خان په خپل ذات کې یو نابغه و، دا غي قربانی چې کوم دی هغه خو مثال نه ملاويږي. نو یقینا چې قربانی شته، خو هغه نه باوجود د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین